الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أو كما قال الله تعالى في القرآن العظيم، صدق الله العظيم. أورونو مومنانو، الله تبارك وتعالى د انسانانو د کامیابی لپاره دریشیان را لېږلی دي. دا دریشیان چې الله تبارك وتعالى انسانانو ته را لېږلی دي، انسانان به د دې درو شیانو څخه استفاده کوي، بیا به کامیابی او سعادت ترلاسه کوي. لومړی شی چې الله تبارک وتعالى د انسانانو د کامیابی لپاره را لېږلی دي، هغه علم او معلومات دی. علم او معلومات چې نه وي، نو انسان د پرمختګ او د ګټې لاسته راوړلو لپاره څه شی په لاس کې نه لري. او دوهم شی د انسانانو د کامیابی لپاره عمل دی. که هر څومره علم موجود وي، هر څومره معلومات موجود وي، خو چې عمل نه وي نتیجه نه لري. او دریم شی د انسانانو د کامیابی لپاره هغه استاد دی، لارښود او رهنمود دی. که هر څومره معلومات موجود وي، خو دغه معلومات چې د استاد د لورې څخه و نه ښودل سي، انسانان یوازې په خپل فکر، په خپل علم او عمل باندې استفاده نه سي ځینې کولی. ځکه الله تبارک وتعالی چې کوم آسماني کتابونه را لېږلي دي، د الله د لورې څخه راغلي کتابونه دي، دا د دنیا تر ټولو کتابونه بهترین کتابونه دي، ځکه د الله کتابونه دي، د الله د لورې را لېږل سوي کتابونه دي. کم کتاب چې د الله د لورې سره غلی وي، کم کتاب چې الله تبارک وتعالی د انسانانو لپاره جوړ کړی وي، دا به تر ټولو هغه کتابونه بهتر وي چې انسانانو جوړ کړی وي. تورات الله تبارک وتعالی د انسانانو لپاره را لېږلی، او بیا یې په اړه الله فرمایي، فيه تفصيل كل شيء. تورات می بنی اسرائیل ته داسې آسمانی کتاب را ولېږي چې په دې کې تفصیل و وضاحت و روشنایی د هر شي سته، هیڅ نیمګړتیا پکښې نسته، تمام شیان پکښې موجود دي. نو چې تمام شیان پکښې موجود و، بیا نو د موسی علیه السلام د اطاعت، د موسی علیه السلام د استازی څه ضرورت و؟ درحالی چې پر ټولو بنی اسرائیلو باندې لازمه وه چې د موسی علیه السلام اطاعت بکی، د موسی علیه السلام خبرې به منی، بیا دوی کامیاب جوړېدلی سوای. چې تورات ورسره وای، دا ټول معلوماتونه ورسره وای، دا علم، دا الهی کتاب ورسره وای، چې د موسی علیه السلام اطاعت بچا نه وای کړی، هغه کامیاب نو. همدا ډول الله تبارک وتعالی تر ټولو آسماني کتابونو بهترین کتاب قرآن انسانانو ته را لېږلی دی. او الله عز وجل په اړه فرمایي، فيه تبيانا لكل شيء. دا قرآن داسې یو بهترین کتاب دی چې په دې کې د هر شي بیان شته. دا چې بعضي شیان انسانان په خپل عقل او فکر د قرآن سره ایستلی سي، بعضي نه سي را ایستلی، دا د انسانانو کمزوري ده. کنونو په قرآن کې د هر څه، د هر شي معلومات شته. د انسانانو عقلونه، فکرونه کمزوري دي. اغه حقيقي مفاهيم، اغه حقيقي علوم چې په قران کې شته، اغه نه سره ایستل. په سلګونو تفاسیر جوړ شوی دي. د دنیا وتلي وتلي علما د تفسیر لپاره یې کار کړی دي. خو هر مفسر دا وایي چې سبحان الله، په قران کې چې کم معلومات دي، په قران کې چې کم علوم دي، دا ما غوندې عاجز انسان دا نه سي کولای. دومره بهترین کتاب دی، د هر څه معلومات پکې شته، هر څه علم پکې شته.
مگر بیا هم استاد ته ضرورت لري. الله تبارک وتعالى پیغمبر علیه السلام را لېږلی دی په قرآن عمل وکړه، د دغه پیغمبر تر اطاعت لاندې.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول،
اے ایمان والاو د الله اطاعت وکي، د الله د رسول اطاعت وکي. یعنی په قرآن کې هر څومره علوم شته، هر څومره معلوماتونه شته، خو بیا هم انسانانو ته یوازې کفایت نه کی. انسانان یوازې بسوالی او بسنه نسی پکولای تر څو چې د پیغمبر اطاعت نه ور سره. یو څوک که ووایي چې زه قرآن ټول منم، د قرآن تمام احکام منم، خو پیغمبر نه منم، پیغمبر علیه السلام نه منم، یا د هغه احادیث نه منم، دا کس به نه یې کامیابه، دا به گمراه وي، دا به د کفارو په ډله کې وي، دا به جهنمی وي. نو د دې لپاره چې دا خبره مو ښه په ذهن کې راسي چې د کامیابۍ لپاره درې شیان دي: علم دی، او استاد دی، عمل دی. د استاد اهمیت درته معلوم شو چې استاد نه وي نو یوازې په علم او عمل باندې کار نه شي کېدلی. لکه مخکې چې مثال درته ووایه چې د قرآن استاد تر ټولو لومړنی استاد پیغمبر علیه السلام دی. که څوک تمام احکام عملی کی، علم هم ورته پیدا سی، بیا هم چې د پیغمبر علیه السلام د استادی لاندې ژوند ونه کی، دغه اطاعت ونه کی، دا سړی کامیاب نه دی. استاد ضرور دی، علم هم ضرور دی. که علم نه وي نو بیا به عمل څنګه راسي؟ بیا به طریقې کار څنګه وپیژندل سي؟ او د علم تر څنګ عمل هم ضرور دی. چې هر څومره علم وي خو چې عمل نه وي نتیجه نه لري. که د دې لپاره موږ یو مثال پیش کړو، یو سړی دوبی دی، دوبی هغه سړی بولي چې د خلکو جامع مینځي. که د دغه دوبی د کالو پرېولو طریقه زده نه وي، او صابون ورسره وي، کالي ورسره وي، نو دغه دوبی به هېڅکله دا کالي پرې نه ولي، ځکه خو طریقه یې ورته معلومه نه ده. او همدا ډول که چیرې دغه دوبی علم ولري، زده یې وي، دا کالي پرېولل یې زده وي، صابون و اسباب و وسائل هم ورسره دي، خو چې دی خپل عمل ونه کی، لاس و پښې په کار وانه چی، تر هغه مهاله پورې دا کالي نسي پرېولالی. هم به دی معلومات لري، او دا هغه معلومات به هم د استاد د لوري ته ورته ښودل سوي چې داسې وکه او داسې وکه او داسې وکه. او همدا ډول به دی دا خپل لاس و پښې هم په حرکت کې اچي، نو بیا دی کولای سي چې مقصود ته ورسیږي. نو د دې لپاره چې د انسان د پاره علم هم ضرور دی، پر هر مسلمان نارینه او ښځینه باندې د مفتلا بهی شیان و علم فرض دی. یو سړی چې لمونځ کوي، د لمانځه دومره احکام به ورته معلوم وي چې په څه شي لمونځ پاسېدېږي او کم شیان ولره فرض دی. او کم کس چې مسلمان وي او روژه نیسي، د روژې دومره احکام به ورته معلوم وي چې روژه عبارت د څه شي څخه ده، کمې مفسدات دي، کمې لوازم دي. یو مؤمن مسلمان چې زکات ورکوي، د زکات به دومره احکام ورته معلوم وي چې زکات عبارت ته څه شي څخه دي، تعریف یې څه دي، څنګه ورکول کیږي، چا ته ورکول کیږي. یو مؤمن مسلمان چې د ایمان په نورانیت باندې نورانی وي، د ایمان تعریف به یې زده وي، هغه شیان به ورته معلوم وي چې په څه شي باندې ایمان ځي او په څه شي باندې ایمان لاسته ځي او په څه شي باندې ایمان ثابت پاتېږي، دا به ورته معلوم وي. دا علم دومره قدر د مسلمانانو لپاره حتمی دی، که نارینه وي که ښځینه وي. ګورې، په اسلامي هیواد کې ناپوهي عذر نه بلل کیږي. تاسو الحمدلله په داسې یو ځای کې اوسیږي چې دلته علما شته، دلته علوم شته، دلته هر کس ته سهار و ماښام چې دی وغواړي په هغه لحظه په هغه دقیقه دته معلومات رسېدلی سي. نو د دې کس دپاره نه خبرتیا عذر نه بلل کیږي. دومره قدر علم د ټولو خلکو لپاره لازم دی، او استاد هم لازم دی. دا علم لاسته راوړل او دا پر خپل سر باندې عملي کول دا هم په کار نه ده. استاد به نو څنګه وي؟ په دې کې لږ غور او فکر په کار دی. تر ټولو لومړنی استاد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې احکام څه ډول ښودلي دي، اول به مسلمانان په هماغه طریقه باندې عمل کوي. په دوهم قدم کې استادان صحابه کرام دي. صحابه کرامو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقوال څنګه عملی کړی وي، پر هغه طریقه به تځي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ځینې احادیث ثابت دي. په یو حدیث کې یو حکم یو ډول ثابت وي، او په بل حدیث کې داغه حکم مخالف ثابت وي، نو دلته تا ته شک واقع سي چې زه څه وکم. په داسې صورت کې به بیا د صحابه عمل ته ګورې، صحابه څنګه عمل کړی دي. دوهم قدم کې دا استادان دي، په دریم قدم کې استادان تابعین دي، په تابعینو کې ستا خپل مذهب د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله، ستا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه د قرآن مخالف نه دی، د حدیث مخالف نه دی، هغه خبره چې خلق یې درته وایي چې ته د امام صاحب د منې او که قرآن و حدیث منې دا گمراه دی، دا غلط کی، بد کی، دا بد سړی دی، دا سړی یا پوه نه دی یا قصدن جاهل دی چې دا خبره کی. اعادنا الله، نیم امت د امام ابو حنیفه رحمه الله پر مذهب باندې راغلی دی، او د نیم امت داسې وتلي علما چې په هغو سره اوس دنیا مثالونه وایي، د هغو اعمال کرامات دي، د عقل وتلي کارونه دي، د هغو علوم، د هغوی تحقیقات، د هغوی لیکنې په اوس زمانه کې کرامات دي، دومره علماو تایید کړي دي، بلکې ټول امت د امام ابو حنیفه رحمه الله پر علمیت او تقوا باندې ټول متفق دي. نو کچیر څوک وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب د قرآن و د حدیث څخه مخالف دي، دا ټول امت ته بد ویل دي، دا د دینیم امت په اړه باندې غلطه فیصله کول دي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا د قرآن او د حدیث څخه اخیستل شوی دي، فقط او فقط ستا استاذ دي د امام صاحب رحمه الله مذهب، دا یو څه نوی دین نه دی چې تا د قرآن و د حدیث څخه بیلیي، د پیغمبر علیه السلام څخه دي بیلیي، بلکې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب، د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب علما دا ستا استاذان دي. لکه مخکې چې ما یادونه وکړه چې بدون استاد کامیابی راتللی نسی، هم به علم وي او هم به عمل وي او هم به استاد وي. مثالونه به پیش کړل، کچیرې استاد ته ضرورت نه وای نو قرآن الله رالېږلی و فيه تبيانا لكل شيء، فقرآن کې د هر څه لپاره معلوماتونه، بیا د پیغمبر علیه السلام اطاعت ولې لازم و؟ دا معلومه خبره ده چې بدون استاد یوازې د معلوماتو او علم څخه استفاده نسی کېدلی. قرآن او حدیث دا یو دوا وتلي غمیان دي، معلوماتونه دي، تا ته راغلي دي، امام صاحب رحمه الله ستا استاد دي، بدون استاد ته استنباط نسی کولی. د امام صاحب رحمه الله د مذهب علما دا ستا لپاره استادان دي. نو په ژوندانه کې ستا لره پکار ده چ اول دومره معلومات ولري چې ستا ضرور شیان د عقیدې اړوند چې کم شیان دي، د لمانځه اړوند، د روژې اړوند، د حج اړوند، د زکات اړوند، د معاملات اړوند، د نکاح اړوند، ته چې په بازار کې رانیول او خرڅول کوي، د دې اړوند معلومات، دا ټول شیان دومره کدار علم ستا لپاره لازم دي. حتی د میراث اړوند ځینې ضروري مسائل به تا ته معلومات وي. ډېر کسان داسې ستا اوس پنجرې سړی ما ته رالی وایي موري صاحب زه خو سپینجرې یم، سبا او بل سبا وفات کېږم، مال مې ستا زامن وایي زموږ حق راکړه، اوس ته دا زموږ مال را وویشه، زما څونه پکښې حق دي او زما د زامنو څوک پکښې حق دي؟ مال ای د الله انصاف داره، الله دې تا ته انصاف درکړي، ستا د زامنو هېڅ حق ستا په مال کې نشته، دا ستا مال دی. او یو بل کس بیا رالی وایي دا زما مال دی، زه غواړم چې اوس په ژوند کې زامنو ته ور وویشم، بیا چې زه مړ شوم پر دغه طریقه به ولاړ شي. دې کس ته مې هم وویل چې کله ته مړ شوې بیا نو ته د خدای او تر رسول اشار نه یې، هلته بیا ستا عقل نه چلیږي، هلته بیا الله او رسول صلاحیت لري. دا ستا مال چې ستا څخه پاتې شو ته هېڅ کار بیا نور نه پلرې، بیا به دې منځ ته قرآن او حدیث راځي، بیا به دین په دې مال کې مداخله کوي چې چاته لږ مال ورکوي چاته ډېر مال ورکوي، ته هېڅ صلاحیت نه لري. څوک به خپل ژوندانه کې تقسیم خط جوړ کړي چې زما تر مرګ وروسته دې زما مال په دغه ډول تقسیم شي، دغه تقسیم خط په شرک هېڅ اعتبار نه لري. کله چې دی مړ شو بېرته بیا دا ترکه د سره ستا ویشل کېږي. یو نه هغه یې چې دوی صلح ورباندې وکړي، او په هغه صلح کې د یو چا حق خوړل شوی هغه تر خپل حق تیر شي، که نه نو که دوی تطبیق کړل او په هغه کې و حقدار د خپل حق ورکول شوی نه و، نو د هغه کس به هم غاړي بندي څوک چې وفات شوی دی، ځکه چې داسې غلط اقدام یې کړی دی، او د دې موجوده کسانو چې تطبیق کړی دی او د یو چا حق پکښې خوړل شوی دی، د دې به هم غاړي پکښې بندي وي. نو چې د موضوع د باندې ونوځم، زما ورونو دوستانو دومره قدر معلومات لازمي دي، خو دا معلومات چې تا ته کېږي دا به د استاد تر نظارت لاندې. قرآن و حدیث، قرآن و حدیث تر هر چا ښه پیژندلی امام ابو حنیفه رحمه الله دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب علما. نو تاسو داسې وکړئ که په ژوندانه کې یو کس کامیابی غواړي، نو د هغه لپاره د ظاهري تصفیې او د باطنی تصفیې دواړو ضرورت دی، خپل ظاهر اصلاح کول او خپل باطن اصلاح کول. د باطن او د ظاهر دواړو اصلاح لپاره به معلومات لري چې دی ورسره لاس او ګریوان دی، د ظاهري او باطنی اصلاحاتو لپاره به دی استاد لري، د ظاهري او باطنی اصلاحاتو لپاره به دی عمل کی. یادونه مې تکراری وکړل چې استاد تا ته هر څومره معلومات ګام په ګام وشي او ته یې ښه زده هم کې، خو چې عملي یې نه کې ستا مطلب لاسته نه راځي. مثال مې درته ووایه، یو دوبی را ولاړ شو، یو شاګرد ته یې د کالو پرېولل په صحیح طریقه ور زده کړل، په قانوني طریقه یې ور زده کړل. هغه شاګرد کالي هم پیدا کړل، خیرن کالي، صابون و اسباب و وسائل هم پیدا کړل، بیا لاس تر زنې ورته کښېنستې، دا کالي به پخپله پرېولل سي؟ آیا دا سړی به مقصود ته ورسېږي یا هېڅکله نه؟ نو د علم تر څنګ د استاد تر څنګ عمل هم لازمي دی. نو اوس چې د فتنو زمانه ده، په داسې زمانو کې به ته د استاد انتخاب هم په ډېر دقت او باریکۍ کوي. د داسې فتنو او د داسې فسادونو اختلافو په نتیجه کې به ته استاد ټاکې، خو هغه به دومره دقیق چې د هغه استاد په پاکوالي شفافیت کې هیڅ اختلاف نه وي. زه به د دې لپاره د دنیا یو مثال درته ووایم. په دنیا کې چې خلک د ژوندانه د ضرورت شان رانیسي، د مثال په ډول کور ته پنکه رانیسي، یخچال رانیسي، موټر رانیسي، موټر سایکل رانیسي، نو دی څنګه کوي؟ وایي دا پنکه د لسو کمپنیانو جوړه کړې ده، خو تر ټولو هغه مشهوره او بهترینه کمپنی پلانکی ده، هغه زه رانیسم، بلابود پیسې هم قرباني ورکوم. دا نو ویل وایي دا نورې معلومې نه دي، ګوره چې کار وکړي کې نه وکړي، د هغه کار یقیني دی. یا موټر رانیسي، فلان موټر رانیسم، ځکه د دې نتیجه کامیابی یقیني ده. او که چیرې هغه غیر مشهور او بې نتیجې رانیسم، نو بیا کېدای شي دا پیسې مې ټولې په اوبو لاهو سوي. نو ته چې استاد ټاکې، داسې استاد وټاکه چې د هغه استاد په شفافیت او تقوا کې هیڅ شک نه وي. امام ابو حنیفه رحمه الله د استاد په توګه وټاکه، په ټول امت کې یو عالم پیش کې، چې هغه د امام صاحب رحمه الله پر علم یا اعتراض کړي، یا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله پر تقوا باندې چا اعتراض کړي، په ټول امت د اوس زمانې مفسرین مشهور ځا دا د فقهاو، مفسرینو، علماو طبقې او تاریخ ولټوي، ځي د اهل سنت و الجماعت چې د علماو تاریخ دی، کم علما چې وتلي دي او تاریخ درج کړی دي، هغه علما ولټوي، لیکنې وګوري، پلټنې ورپسې وکړي. هیڅ یو عالم به پیدا نه کړي چې هغه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله یا پر علم باندې اعتراض لري یا د ده پر تقوا اعتراض لري، بلکې ټول امت به دا وایي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علمیت هم منل سوی دی، تقوا یې هم منل سوی ده، او بزرګي و لوړوالی هم منل سوی دی. نو داسې یو یقیني استاد به انتخاب کړو. اوس که یو نوی کس راسي و امام صاحب خطا وتلی دي، ټول امت به نه دي خطا وتلی، ته فکر وکړه ستا به څنګه فیصله ده؟ دې ټول امت خبره مني او کله دغه یو بې علمه سړي خبره مني؟ تا اختلاف اچي، دا فساد کی. نو د ظاهري علومو لپاره هم داسې یو استاد ټاکل پکار دی او پر دې باندې ټینګ اوسېدل پکار دی. تکراری خبره مې وکړله چې استاد ته ضرورت حتماً شته، او د باطني پاکوالي لپاره هم د یو استاد ضرورت شته. باطنی چې د انسان پاکوالی راځي، دی علم ته علم تصوف ویل کېږي، دا یو تحقیقاتي شی. تصوف عبارت ته دې څخه دی چې ستا پاکوالی راولي او پاکوالی دې په شرعي طریقه باندې راولي. نو کله چې ته په تصوف کې یو استاد ټاکې، هغه به هم داسې استاد ټاکې چې د هغه پر علمیت او تقوا باندې د خلکو اتفاق وي. یو مشهور شیخ په ښار کې دی، یو مشهور شیخ په بل ولایت کې دی، ټول علما وایي چې د دا سړي په بزرګي او تقوا کې شک نشته، او د هغه عالم څخه، د هغه شیخ څخه تا در اوسه پورې هیڅ غیر شرعي کار نه دی لیدلی، نه لمونځ قضا کې، نہ چا تشکنزل کی نہ سروز آوری نہ چرس کی او نہ بدعات راشوندی کی او نہ ہی عالم بان اعتراض دری تغ بشی چ د ټول گناہ سکھ خلاص دی او کیو بل کس دی چ آغا سروزو نہ ہم لگی ٹائپو نہ ہم لگی چرسمس کی او د شریعت د لباس پایبندی ہم نہ ساتی کله چ مریدان ور تشکنزل ہم مرتکی تاسو فکر وکی تاسو قضاوت وکی دغه د شریعت د اصول پایبند عالم ټول علما باندې اتفاق دی وای دا عالم دی دا بزرگ دی دا د تمام گنوهونو معصوم څخه خلاص دی نو چې ته کله د باطنی تصفیه لپاره یو استاد ټاکې داسې عالم وټاکه دا به شي او که هغه کس چې هغه شکنځل هم کی گناه هم کی ناروا هم کی تاسو قضاوت وکی پیغمبر علیه السلام ته خو هیڅ گناه ور معاف نه و صحابه ته خو هیڅ گناه ور معاف نه و تابعین ته خو ور معاف نه و تبی تابعین ته خو ور معاف نه و دا یو صحابی یو گناه ثابت کی یو گناه ممکن خطا وی جنی سیوی زکه غیر د انبیا او څخه هیڅوک د گناه څخه معصوم نه کی ممکن خطا وی جنی سیوی البته دا خبره ثابت کی چې صحابه دی یو گناه کړی او دا دی ویلی چې دا شی مشتراوات دا شی ثابت کی دا پیغمبر علی السلام سے ثابت کی دا تابعین و تبی تابعین سے ثابت کی ستا دا مذهب دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ پر طول کتابوں کی یوازی امام ابو حنیفہ رحمه اللہ مشرب بلکہ درے حق مذاہب نور کی دا امام مالک رحمه اللہ مذهب کی دا امام احمد بن حنبل رحمه اللہ مذهب کی دا امام شافعی رحمه اللہ مذهب کی پا دے چلور وارو مذاہبو کی ہیچ دا سی کس تا جائے نستا چاہے دی گناہ کئی او دے جد اللہ دوست بھی نو لجد عقل سکھا کار واخلی لجد فکر سکھا کار واخلی پا دا سی حالات کی شیطان رازی انسانان پڑی مخی پر خپلو جایو بانی غزاریوی او دا جہنم کندو تغیر غرزی شیطان دشمنی د انسان سره د څو طریقو څخه کی اول ورته وای ګناه وکړه کچیر هغه ګناه نه کی بیا په عبادت کې دوکه کی په عبادت کې خطا باسي په دې ورستیو کې یو چا یو شی راښکارا کی ډیر تعجب مې وکی او ډیر افسوس مې وکی او ډیر مې زړه درد وکی یو کس غیر متشرع دی په یو کمپیوټر کې غیر متشرع دی د شریعت پر اصول برابر نه دی او استقبال ته د دې شار دمان ورته دی دمان پیژنې دا غزلی چوائی دا رباب چوائی آغا چو پیغمبر علیہ السلام لعنت قربانی ویلی دی درس امت لعنت قربانی ویلی دی دا سی کسان استقبال تا وبتلی ویلی دی را روان دی کسانو پا غیش کی ونی وی او بیا یو چوکی و تا برابر اکرل دا سگریٹ ولگا وی او غور باب و تا شروع کی التا غزلی و تا شروع وی دا شینو لاس پر لاس پتلی پنو کی سوی دی خیر دا مشوره و دا خود اختی تلا یو بنده دی آغا دمان مشوره و دا اختی تلا بندگان دی یہ وقت با اللہ تا توبہ و باسی اللہ با توبہ قبول کی آغا سڑی مشورا و اللہ تا با توبہ و باسی بلکہ آغا سڑی دا غشتر یہ ہم نے دی چتا زما دون اکرام وکی نو دا سڑی رازی دل تا دمان و تناس دی غزلی و توائی او دا غد شان یا پلاس کی دی دا سی دا سی کی چوک پا خلو بانی تلکی وی چوک پا دولو بانی لاسون دا سی دا سی وی دا تعجب خبر دا دا چشار تا دو دا شار علماء ناستی دا تعجب خبر دا علماء ناستی او اغه خلیفہ گاندی د دې بدبخته دا د تعجب خبره ده د دې بدبخته خلیفہ گاندی دا بیا ما پښتنه وکړه مال دا علماء دې ته چشکی دا خوش خلک دي ښه بزرگان دي ښه دا ورته لرم ما شو سره محبت دي وای دا د دې خلیفہ گاندی دا د بدبختی خبره ده نو ډیر مزر درد وکي زما ورونو دوستانو لږ فکر وکي دا عقل الله او ټول انسانانو ته ورکړي استاد وټاکه د یو داسې چا مورید جوړ سه دیو دا سی چا مورد جوڑ سی چی طول علماء دا آغا پر علمیت و تقوی بان اقرار کی تاسو بے طول پیجنی دا جلدک آجا آغا چمری مبارک سڑی پشار کی نور ملگری ہم استاد عماد الدین اخونزادہ صاحب مرحوم بو دا آغا ورور ممکن نور کسانی می جائے وانا پیجنم دا آغا ورور سراج الدین اخونزادہ صاحب دا چنگا کسان دی دا طول شار دا علماء و سکر خبر وکا کم چه موافق تی کم مخالف تی آغا و ایدا با تقوی با دیانت هیچ دول منا دا چانا دا جنگی دلی خونزادہ صاحب ته چې څوک ورسي وایي ما ته د پیسو دعا وکړه هغه وایي تقاضا مې دې راکمې که پیسې څه کوې ستا څونه ضرورتونه دي څونه تقاضا مې دي هغه هغه دې راکمې که مال دا خو مهلک دی خپله هم د چا څخه هیڅ مال نه غواړي د هیچا څه عزت نه غواړي نه دا ډولو ډمامې غواړي چې تاسو ما ته شوق جوړ کړي سبحان الله هغه دا شی نه غواړي او د دې شي څخه نفرت کړي نو داسې یو عالم چې ټول علما دا شار دا وایي چې دا هیڅ ګنا نه لري، هیڅ معصیت نه لري، عالم دی، تقوا دار دی او بزرگی ثابته ده، نو ولې د داسې یو چا مورید نه جوړیږي چې ستا باطني تسمیه وکړي، د باطني اصلاح دپاره ولې داسې سړی استاد نه ټاکې؟ هغه چې شل کسان دا وایي چې دا ګنا ده، هغه ګناهګار چې ستا مذهب د امام ابو حنیفه رحمه الله دې ته ګناه وایي، علیه السلام ورته ګناه وایي، قرآن ورته ګناه وایي، څلور واړه مذاهب ورته ګناه وایي، په دغسې ګناهو کې اخته دي ته ودا د خدای نازولې دي، خیر دی پروا نه کوي، بیا هم په پیسې تستا عقل چیرې دی؟ یا خو به دې عقل سلبي لیونی به یې، یا به شیطان داسې پر لکۍ سپور کړی یې چې د خپله دینه به ایستلی ته په ځان خبر نه یې. یوه ورځ بل یو چا د داسې یو شیخ په کمپیوټر کې راښکاره کړي، یو شیخ ناست دی، دونه ډېر انسانان ورته ناست دي چې سترګې دې جد کړي، یو داسې عجیبه موسیقي ورته چالانه ده، دی داس داسې داسې کوي، پر چوکۍ ورته ناست دي، داسې عجیبه موسیقي ده چې پر ما یې اثر وکړي، ما دا خوښه خوند کوي، وګوره دا ته خپله خاله ګرځي نو دا رقم پیر خو خود د خلکو خوښ دی، دا رقم شیخ خو خود د خلکو خوښ دی. هغه بزرګ چې هغه یې د ده د رښتیا باطني تصفیه کوي او د خیرو پیرو څخه یې لرې کوي، د ګناهو څخه یې راګرځي، د سرو څخه یې راګرځي، د غیر شرعي لباس څخه یې راګرځي، د حرام مال خوړلو څخه یې راګرځي، د قرآن احکام باندې تطبیقي هغه کس نو د چا خوښېږي چې هغه ته ورسي وایي ځه ورسه ټوله شپه عبادت وکړه، تهجد لمونځ کوه، دی ورته وایي ځه لمونځ مه کوه، الله در معاف کړی دي، نو دا خود د خلکو خوښېږي، دا خو شیطان ورسره ملګری دي. زما ورونو دوستانو، د الله په خاطر دا خبره تاسو ته کوم، دا بدبختي په دې ښار کې را روانه ده، بیخی ډیر ځوانان په دې بدبختۍ اخته دي. کله چې عالم تراولي وایي عالم خو ماته وایي روژې ونیسه، لمونځونه کوه، دا ږیره دې پرېږده، لنګوټه وتړه، سبق وایي، دا څونه ګران کارونه دي. هغه ته چې ورسه مدوې کاسې خټې وزغلوم وایي ځه د دوزخ څخه خلاصې بالا. دا باری ماښام یو چا راته وویل، ولله یو پیر مورید و، کاسه د خټو یې پر پښه ایله شوه، نو هغه پیر ورته وویل ځه 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 تېرسه بالا، د دوزخ څخه ته بیخي خلاص یې، جنت ستا لپاره لازمي دي، ځه بالا کار مه کوه. بس په درد و قهر یې ورته وویل، مال استغفر الله، دا دې د جنت او د دوزخ چکهداران هم پیدا شوي دي، دا مه کوي د خدای په خاطر. ډېر ځوانان په دې اخته شوي دي، دا ځوانان د دې څخه ښه استفاده کول پکار دي، په دې کې استعدادونه شته، په دې کې قوت شته، په دې کې د دنیا او د آخرت د جوړولو استعداد شته. زه هم کاشکې دغه ځواني دا استعداد بې ځایه مصرف نه سي، کاشکې د دین په لاره کې مصرف سي. نو لږ تاسو دا ټول کارونه د شریعت چوکاټ ته واچوئ، د خپل مذهب چوکاټ ته واچوئ، که چیرې ستاسو په مذهب کې ورته اجازه وه کوئ که نه و مې کوئ، د خلکو په خبرو پسې مه ځئ، خپل مذهب ته وګورئ، نو د خپل ظاهري اعمالو اصلاح وکړئ. دا زما درته مشوره ده، د ټول امت باندې اتفاق دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب کلک ونیسي. هر څوک چې درته خبرې کوي فقط اوره سلامه، په دې کې د خبرو ضرورت نشته. تاسو د یو ملک اساسي قانون راواخلئ او دغه ملک اساسي قانون یوه ماده ټینګه کړي، ویو چاته ووایه چې دا ماده یې ولې غلطه ټاکلې ده، هغه وایي مه ګډېږه، خبرې مه کوه. په دې کې د خبرو ضرورت نشته، دا د دې ملک علماو تثبیت کړی دی، د قرآن قانون چې څوارلس سوه کاله علماو تثبیت کړی دی، په دې کې اوس خلک د خبرو ضرورت لري. قطعاً یې خبرې اورله، ما دا وایه چې د امام صاحب رحمه الله مذهب حنفي مذهب دا تصفیه سوی، د ټول اعتراضونو جوابونه سوی، د قرآن او د حدیث سره ظنن تطبیق، احتمال د خطا خو په ارچا کې سته، زدا به دا کلک ګمان وي چې زما مذهب حق دی، دا ښه استاذ دی، او د باطني خیرو پیرو د پاکوالي لپاره استاذ وټاکه. څوک؟ داسې څوک چې ټولو علما یې پر شوالي متفق وي، مخالف څوک یې نه وي. لکه مخکې چې ما څو کسانو مونه درته یاد کړه، په ټوله ښار کې مخالف پیدا کړي، یو عالم دې ووایي چې دا بد سړی، یو عالم دې ووایي چې په دې کې دا عیب دی، ولې داسې یو اتفاقي شی تاسو پسې وګرځېږئ، ورسه یو ګناه پکښې پیدا کړي، یو خطا پکښې پیدا کړي، اشه دا د شکه وتلی، یو بل کس شل ګناهونه کوي، ټول علما یې ردوي، نو هغه ته څه کوې بدبخته؟ دا عالم دا د باطني خیرو پیرو د لرې والي لپاره استاد وټاکه، مورید یې جوړ سه، هغه کتن تا د ګناه هدایت نه کړي، ټول عمر د نیکو اعمالو هدایت درته کړي، خود به تکلیف یو څه پکښې ډېر وي، په هغه کې به نفس څه خوشحاله چې ځکه هلته شوقونه ستا، ډمان ستا، ډولونه ستا، دلته نشته، هلته به شیطان یو څه خوشحاله وي، دلته به الله در څه خوشحاله وي. نو خبرې نورې نه اوږدوم، الله عز وجل دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې خپل استاذ وټاکو، علم لاسته راوړو او عمل وکړو، دا درې واړه شیان چې مو لاسته راوړل بیا به کامیابي وي. په الله باندې دا ټول څه کېږي، توفیق په الله دی، د الله څخه توفیق غواړو. وما توفیقی الا بالله وعلیه توکلت و الیه انیب.